سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجه شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت څاروان پکې ساسي کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه فرید سیال وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه وایي لس ورځې کېږي چې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې دا پروانی او جولیا فارسي د کورنیو له غړو سره نیولې دي. یو نامه نن د خبره پر خپلې شبکې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارج بینډ نن په خپلې شبکې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دواړه فعالان بې له قید او شرطه ژر تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د حرکت غړو ویلي چې طالبانو جوړیا پارتي او د هغوی زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیوه. بل پلو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشتو افغان میرمنو نن د طالبانو لخوا د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر غړو په ځانګړې توګه جولیا فارسي او ندا پروانی پر نیول کېدو اعتراض کړی دی. په هغو ویډیوګانو کې چې د مقتدرو ښځو د اصلي خوځښت مشرې مونسي مبارزه ازادي راډیو د استولې اعتراض کوونکو پکې د دغو فعالانو له بې قید او شرطه د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. ویل شوي ندا پروانی د هغې میړه او زوی د وږي اسمبلۍ پر یوویشتمه په کابل کې نیول شوي دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسي، متیالله ویسا، مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقیف کې دي. راپورونه وایي د بلوچستان په مستونګ کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د 14 لکبل د توجل شو کسانو شمیر تر 500 وو وخت په مستونګ کې روختي مسؤلانو مسؤل ډاکټر رشید محمد سید اسدی رادیو مشال څنګه ته ویلي د مرشو شمیر 2500 د ټپیان 1550 رسیدلای دي. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جن اتسکزی د اسدی رادیو مشال څنګه ته ویلي په 14 کې لیکچر لګیدل لس کسان وژل شوی او تر 500 زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې د مړو ټپیان شمیر په زیاتې دوه مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټه په 15 کیلومتر کې پرته سیمه ده. تر اوسه د نن 14 مسؤلیت چا نه دی منلای. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جلانی پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د اسلام آباد د پاکستان هیات دغه وسلوالو د نیولو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف درانی په مشرۍ د پاکستاني یو هیات تیرونه کابل ته سفر وکړ. ته د مخکې د امریکا غا کانګریزي څنګه د پاکستاني وسلو والو په بخښنې سره د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په دې باب تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرني جنگیالي نشته. او د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړولې ده. 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په یو جماعت کې د جمعې لمانځه مخکې د خدمت پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل دي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراز زیاته کړې د 14 له کبله د جماعت چتر غورځېدلی او د کنډوالو لاندې د بندو کسانو د رئیسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنوي ته ویلي په جماعت کې له 150 تر لویخت پورې کسان موجود ول. نصر احمد زیاته کړې دا ویرشته چې د وژل شوو کسانو شمیر زیات شي. تر اوسه د 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې پر هغو سبزیجاتو او فصلونو خبرې کوو چې په منی کې کرل کیږي. که څه هم سرلای د کار او کښت اصلي فصل ګڼل کیږي او په منی د اکثرو ونو او بوټو پاڼې زیړی شي، خو د سیډيري سبزیان او فصلونه شته چې په منی او حتی په ژمي کرل کیږي. نن موږ یوازې د منی د کښتونو د ښه حاصل او پاللو په اړه لخپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو. گازر، گلپی، یا گوبای، بروکلی، کرم، پالک، مولای، جهوندر، پیاز، هوشه، مطر او شای دیر نور نباتات پا منی که وکرلی شو. خو څنګه یې وکرو؟ څه وخت یې وکرو؟ لی وی خوا مو دسې وکرو چې لی وی خوا مو سبزی او بوټی یخ ونه وهی او لبلی خوا شوده وکری او شا حاصل تری واخلو. زموږ د خبرونې ملمانه دی د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فایز، همدارس مو د پوهنتون یو بل استاد سمیع الله حکیمی ته بلنه ورکړی ده. د کرنې متخصص میرویس خوګیانی هم وعده کړی ده، او دغه راز د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څنګه استاد محمد رئیس مخلص به په دې خبرونه کې د موضوع را سره خبري وکړي چې هغه نباتات او فصلونه چې په منی کرل کیږي د هغوی د مرزونو او آفتونو سره باید څه ډول مبارزه وشي. فعلا یوازې ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض را سره دی. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلام علیکم مختلف وکي چې روغ او جوړ بایس هم چې نن تاسو ته مرکلي وای سلامات اوس.
استاد، افغانستان بیلابیل اقلیمونه لري، مثلا د ننګرهار هوا یو ډول ده، د کندهار بل ډول ده، د کابل مرکزی سیمو بل ډول ده، او دغه هوا د تنوع په خاطر کشتونه هم پکې متنوع دي او د کرلو وختونه متفاوت دي. خو که په عمومي ډول خبرې وکړو، په منی کې کوم شان په افغانستان کې ډیر کرل کیږي؟ ځینې نمونه ما واخیستل، نور په دې سربیره
کوم نمونه چې تاسو واخیستل همدا د دې برسره لوبیا هم کرل کیږي، نه خود نه یې ځکه نه خود چکپی ورته وایي، دام کرل کیږي، او ځینې نور حبوبات چې هغه مشکوله سو چې په منی وکړو دلیه کرل کیږي، د کیږي خو زیاتره چې دی هغه د پالک چې لکه تاسو ته نمونه یاد کړل هغه زیات کرل کیږي. خو د دې تر څنګ په فصلونو کې نور خلک په منی کې زیات غنم هم کښت کوي، هغه هم کوي.
بله استاد، د دې لپاره چې مخکې مې اشاره وکړه چې لا خپل حاصل خلک ش حاصل واخلي، لا خپل کشت ش حاصل واخلي، دقیق د کشت دقیق وخت ډیر مهمه دی. یعنی داسې وخت چې زمکه ډیره سړه سوي نیوي، او یا داسې ونیسي چې هوا په سړه شي او بیا فصل خراب شي، نو د وخت ټاکل مهم دی. تاسو څه وایست کاربنګرو ته چې څه وخت په کشت شروع وکړي؟
دغه اکثره یمنی نباتات لکه تاسو سیاستل پالک باب، دا اکثرا د میزان وروسته د تر اقرب پورې دی کرل کیږي، ځکه په دغه حدود کې د حرارت درجه نسبتا برابر وي، یعنی د 15 څخه تر لاسه پورې په دې دغه کې لوړ وي. د دې چې د لاس درجه څخه چې د سانډیګریټ لوړ وي، بیا نباتات کولای شي چې نشوهنه وکړي، جرمنیشن وکړي. او دا چې دې ته شارټ ډے کراپس وایي، دا هغه نباتات چې هغه زیات لمر ته اړتیا نه لري، یعنی هغه د لمر اندازه چې دا هغه د 12 ساعت څخه کم ده. هغه نباتات چې په دوبی کرل کیږي، د وی د لمر اندازه باید د 12 ساعت څخه لوړ وي. خو دې کې دې ته شارټ ډے یا لند ورځ نباتات ویل کیږي، چې دا د لمر دوران چې دی هغه د 10 ساعت او د 12 ساعت څخه کښته وي. نو پر دې باندې یخ کومه غزانه کوي چې یو دل دی جرمنیشن وکي، بیا یخ کومه غزانه ور باندې کوي. ولو که د حرارت درجه د سانډیګریډ د 15 څخه 15 په شاوخوا کې هم دی کولای شي جرمنیشن وکي. او دغه وخت دی وخت د میزان څخه وروسته د اقرب اوایل او د اقرب ترمنځ په دغه حدود کې کرل کیږي.
بله، تاسو دې پالک یادونه وکړه. ما فکر کاوه چې پالک به همداسې خدایش نه کیږي، په طبیعي ډول بش نه کیږي، لیکن دلته ویل شوي دي چې او تاسو موویل چې دا هم کرل کیږي. پالک څنګه باید وکرل شي؟ کوم شانو ته توجه پکار ده؟ او حاصل به څه وخت رسی شي؟ د پالک سی وس په منی کې وکرل شي، په ژمی را رسی شي او که څه وخت؟
بالکل، په څنګه وکرل شي د کرلو څخه یوه الا تر یو نیمه میاشت پورې. نور دی بالا په تولید باندې پیل کې بیا کولای شي چې د تولید ټول شي، او دی داس نه دی چې په یو ځل باندې تولید کوي، هر ځل دی تولید کوي د درو و څلور ورځو ته 15 تر 20 ورځو په جریان کې. د اروار تولید کولای شي هغه تولید یې بسګر بازار ته وړي او خرڅوي. بیا ان راځه تر دغه پورې تر کلوسو تر جدي پورې د دا تولید رسیږي. بیا د جدي څخه وروسته خلک دوی ټولې بیا غنم کوي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی هم وصله سټوډیو سره وصل دی، ورته هر کلی وایم. استاد حکیمی، د هغه فصلونو باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي او زیاتره هم په ژمي هم حاصل ورکوي، په هغو کې به شاید یو هم گازره وي. گازره باید دقیقا کوم وخت وکرل شي چې ښه حاصل ترې ترلاسه شي او په خپل وخت حاصل خلک ترې واخیستلی شي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو لوري ټول اوریدونکو ته سلامونه احترام. مننه سروان صاحب، سره له دې چې ما مخکې تاسو همکار ته ویلي وو چې کېدای شي په ټوله کې د میوو په منیجمنت او تنظیم باندې موږ تاسو بحث ولرو، په هر صورت د
کلیشي استاد فرق نه کوي، دا ماته دا استاد پیغام نه درار سوال. خیر دی استاد مختار احمد فیض همشته د میوو په اړه کې موږ غواړو خبري وکړو، شته چې دا تقسیم شي چې یو برخه باندې تاسو خبري وکړي یو برخه باندې دوی خبري وکړي. دی هغه میوو په اړه راته وایي چې په منی
خوخه
او مهرباني د میوو په باره کې وایي چې کومې میوې دي داسې چې هغه په منی حاصل ورکوي، یا هغه لښتې او بوټي را یاد کوي چې باید په منی کېږدو چې کال ته دوی رسیدلي وي. داسې مې اورېدلي دي چې ځینې بوټي په پسرلي کې ښودل کېږي او ځینې بیا په منی ښودل کېږي. هغه چې په منی ښودل کېږي هغه
مننه اصلا کرکی لازم پټوله کې په دې باندې یو بحث وکم. میوه یا گازرې یا سابه دا اصلا کرکی لا د مختلفو اقلیمونو پورې اړه لري. افغانستان اته اگرو ایکولوژیکل اقلیمونه لري او بیا په دوه مختلفو اقلیمونو کې کرکی لا مختلف وختونه لري. مثلا گازرې کدای شي چې مثلا او په سړو سیمو کې هغه وختي وکړول شي، ولیکن په ګرم سیمو کې هغه به ورسته کل کیږي چې لکه مشرقي زون او همدارنګ ممکن قندهار او هلمند لای خوانه زه دقیق خبر نه لرم، خو بیا هم هغه د فکر د لحاظه کې دی شي چې ورسته په منی فصل په شیرو کې وکړل شي او تر د ژمي په تر رسیدو پورې ورسیږي. خو په سړو سیمو کې دا بیا متفاوت دی، هغه بیا په پسرلای هم کرل کیږي. دا یو بحث دی. بل دا بحث دی چې یو د سړو سیمو صابه دی، بل د یخو سیمو صابه دی. چې مثلا کول کراپ ورته ویل کیږي، معمولا کول کراپ کېدای شي چې هغه د ادمنی موسم کې یا ورسته لدوبی نه وکړل شي او د ځینو امکانات برابرولو سره کېدای شي چې تر نو وخت پورې دوام وکړای شي. او یا دا سیوی چې مثلا د ژمي په اخرو کې شروع وکړي ترڅو چې په پسرلي کې په سړو سیمو کې ثابت تولیدیږي، تر هغه پورې موږ دغه نه استفاده وکړو. یو د ګرمو سیمو ثابت یا محصولات چې باید وکرل شي، هغه ما نارمل فصل دی چې کله پسرلای ګرم شي کرل کیږي او د وخت تر دې سره ما خپل ودی فصل پوره کوي او مارکیټ ته محصولات عرضه کوي.
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان. استاد مختار احمد فیض، تاسو مخکې ویل چې د منی سبزیانې او فصلونه ډیر تیز لمر ته ضرورت نه لري لکه څنګه چې د دوبی والی لري. د سری په اړه بیا وایي چې دا بیا مختلف متفاوته سره غواړي، او که هماغه سره چې د پسرلی په وخت کې کوم بوټو فصلونو ته ورکو هغه دلته هم کار ورکوي.
د ټولو نباتاتو د فار د سری ضرورت نظر د نبات په نوې فور فرق کوي. یعنی موږ ټول نباتات یو رقم فرټلایزیشن یا یو رقم سری نه سور کولای، په خاطر د دې چې دا د کم اناتومي د کم جوړښت دی او د دې په اصطلاح هغه کم کمپوزیشن چې دی هغه مواد چې دی ورته جوړ شوی دی هغه په خپل ترکیب کې یو د بل سره ډیر فرق لري. خو بیا هم ټول نباتات د بستر د تیارولو په وخت کې باید لږ تر لږه د دې په خاور کې د 1% څخه اضافه عضوي مواد یا مثلا دغه فارو چورته وای دا باید 1% د دې په خاور کې ګډي دا باید یې ځکه چې هغه د اوبو په ساتلو او همدارنګ د نورو غذایي عناصر لکه نایتروجن فاسفورس پوتاشیم سلفر کلسیم او نور دا شنو اولس غذایي عناصر ته رسیږي د دې په نیولو او د دې په ساتلو کې ډیر زیات فلور لري یعنی عضوي فارو یا د حیواناتو انبار چې کله ښه پروسس شوی وي هغه په خاور کې موجود وي هغه دغه غذایی عناصر تر نباتاتو پورې په ښه ډول باندې رسوي که څه هم دغه پالک باب او ځین نور نباتات په هغه اندازه لکه درخت یا نور موسمي نباتات د غو په اندازه باندې زیات سر ته اړتیا نه لري ولې بیا هم باید دغه غذایی مواد بالخصوص نایتروجن یو اندازه فاسفورس او یو اندازه پوتاشیم دا باید په خاور کې موجود وي که چیرې د جری پر اساس باندې وشو د جری پر اساس باندې دا څه ویلی شو چې د لس څخه تر شل کیلوګرام پورې نایتروجن همدارنګه د 15 تر 8 کیلوګرام پورې فاسفورس او همدارنګه د 15 کیلوګرام په شاوخوا کې باید پوتاشیم موجود وي کې جری نو بیا دغه ټول ژمنې نباتات د زردکو پالک ګوبي او ځین نور په شمول باندې شوده او ش تغذیه او ش استفاده
ډیره مننه سلامت وسې قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې په هغو فصلونو او سبزیجاتو خبرې کوو چې په منی کرل کیږي زموږ مېلمانه د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او همدارز د پوهنتون استاد سمیع الله حکیمی تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې پښتنه لري د موضوع په اړه مشته ټلیفون وکړئ څو شی به ورسته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم استاد حکیمی په اوړي یا په دوبي هوا تودوي ټول نباتات او بوته زیات اړتیا لري که تاسو دې منی پاړه راتوي په منی کې خو د لمر زور ختلې وي کمزورې وي لیکن کله ناکله منی داسې چې بيخي وچوي بارانونه نه وي وبه څومره ورکو څومره د وبو ارتیا پیدا کیشي البته فرق بلري ونی یا نیالونه څومره وبو ته ضرورت لري او همدارس سبزیجات دا به فرق لري نو تاسو چې پاری وي خبري کوي استاد حکیمی فکر کوم چې استاد حکیمی سما شخ ناوري نا لکه چې قطع شوی دی خیر وربشو استاد مختار احمد فیض استاد که تاسو په دې اړه خبرې وکړئ چې دغه سبزیجات چې په منی کرو څومره اوبو ته اړتیا لري په څومره وخت کې باید خامخا اوبو ورکو
د دې د اوبو لپاره اوبه خپل یو هایدرولوژیکل سایکل ورته وایي د دې سایکل تر دغه لاندې دي تر تاثر لاندې دي یعنی که څه هم لمر ته نه یي خو تودوخه کنی باد یي د باد په واسطه هم د مځکې د سطح څخه اوبه ضایع کیږي نو هغه اوبه چې مثلا کم نباتات ورکول کیږي د هغوی د ضرورت په اساس باندې ورکول کیږي لکه مثلا اوس د ژمني نباتات تقریبا تر 1 سانتي څخه تر 2 سانتي په اون باندې دی او بوته ضرورت لري کې دا چې په عام اصطلاح باندې وایو د لاس پر یو جری باندې د لاس متر مکعب څخه تر 15 متر مکعب او بوته دی ضرورت لري البته دا د ضرورت په 15 څخه تر 12 ورځې په جریان کې وي یعنی موږ یو جری په ساحه ته باید د لاس څخه تر 15 متر مکعب او بو ورکو او که نور ساده کو تقریبا لزر لیټر څخه تر 15000 لیټر پورې وبخښه
استاد وبخښه په دې منځ کې کله چې باران هم ووري که باران هم ووري شي بیا هم د اندازه په نظر کې باید ولرو
یا داغه د پاره موږ ځینی آلات چې په غوي باندې د خاور رطوبت اندازه کوي چې خو بزګر ورونه هغه آلات ته لترسي نه لري دي ډیر ساده کولای شي چې د 15 سانتي متر په اندازه باندې یعنی د ګوتې د یو بند 2.5 سانتي دي کود دا د 2.5 متر 15 سانتي دی یو څه خطر دوا بند پوره دا دا باید دی د خاور وشنی څو ځای یو زمځک په مابین کې څو ځای دا باید دی وشنی کچیر د خاور دی راپورته کې د 15 سانتی متر په جوړوالي خاور راپورته کې داسې په موټ کې ونیسي کچیر د خاور سره ومشته ده نو دا خاور تقریبا 50% رطوبت لري دا اوبو ته ضرورت نه لري او که خاور داسې په موټ کې ونیول الهاک له خاور سره الهاس ولا نو بیا دا 50% کم رطوبت لري د دې اوبو ته ضرورت لري باید دا نباتات وبسي خو د دې لپاره موږ ټاکلې وخت په دې نو څه ټاکلې چې باید اومه ورځ یا اتمه ورځ وبکې ځکه بعد سمت او د بعد سرعت پرتي همدارنګ د حرارت درجه پرتي د خاوري نویت پرتي دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ورځو په جریان کې دغه د اوبو ورکړه د نباتاتو په مقابل کې یو د بل سره تشې کوي دلوي یعنی دا درې فکتورونه باید موږ په نظر کې ونیسو او بیا موږ ورته وایو چې په دوه غونډو ورځ وروسته باید تاسو خپل نباتات وبکې اما دا چې د هر سیمې خاوره او دغه ټول درې عوامل یو د بل سره فرق کوي تر ټولو ساده تجربه همداده بزګر کولای شي دغه تجربه وکړي چې د 5 سانتی متر په جوړوالي باندې خاوره وګوري کلنده و ضرورت یې نشته وبو کلنده نه و وبدي دا کې دای شي دوه لسره ژوند شي کې دای شي لسره ژوند وخت پرې ان کړم
bale
او کچیر اورښت وسو د اورښت خبرسته بیا ضرورت نشته وبدي شي
درست استاد په څه ډول خاوره کې ترکاری باب شوه د کوي البته کولای شي چې وی وی شی دی هری په بارکه وو واست ځینې شان مثلا په شګلنه خاوره کې شه نتیجه ورکوي ځینې بیا داسې خاوره سی پیږي کې شګی نیوي بيخي خالی خاوره یي تور خاوره وي په دې اړه کوم مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي خوشاله بس
په صورت عموم په صورت عموم هغه نباتات چې د هوی د رښو څخه استفاده کیږي لکه مثلا پیاز دی اوجه ده پټاټا ده د دغه نباتات د رښو څخه استفاده کیږي دا د کوشش وځي چې په رګنه خاوره کې وکړل شي دا په رګنه خاوره کې ډېر څه رښت کوي ډېر څه واده کوي سایز او اندازې د هغه خاورو په نسبت باندې چې هغه رګنه نیوي تقریبا 10% تر 30% پورې دی فرق په غټوالي کې راوړي او پاتې څو د نور نباتات دي هغه ک رګنه خاوره نه مټنه خاوره په مټنه خاوره کې ترل کیږي خو ک حاصل ورکوي دا کدی مثلا هغه نباتات چې د رښو سه یې خیش پاده کیږي په دغه خاوره کې وکړي په رګنه خاوره کې د ته ډیر مفاد ډیر ګټه پکې پاتې کیږي نظر هغه ته چې دغه نباتات په مټنه خاوره کې وکړي او پاتې نور نباتات چې هغه به دوی کولای شي چې په مټنه خاوره کې وکړي خو تر ټولو ښه خاوره چې ده هغه بسګر خپل کولای شي چې جوړي کې هغه په دې شکل جوړيږي چې پینځوس مطلب یو غادي ریګ او یو غادي مټ خاوره دا سره مکس کی بیا دغه څخه درې مټ خاوره جوړ کی هغه خاوره کې بیا هر نه بار شي دغه رښت او وړه کولای شي
استاد یو بل موضوع چې زموږ کاروانګر ډیر ور سره مخامخ دی هغه د ساتلو موضوع دی په شمې ځینې شان کرل کیږي لکه ګولپی لکه مخه چې تاسو اشاره ورته وکړه شاید ټیپر یا شلغم غازری دا غشند چې تر ډیرو پرې ساتل کیږي نسبتا څوک کاروانګر چې تر ډیرو پرې وساتي لا ډیره وساتل شي مشخو هغه سړی خونی هم ډیر نه لرو د سې لارې چاري به شاید وی چې تر هغه څه چې ووسه خلک ساتي تر دې ډیره وساتل شي دا مسله په دې خاطر ډیره مهمه ده چې ټول کاروانګر خپل محصولات په یو بازار تراو باسي بیا قیمتونه ډیر ټیټ وي اما بیا یو وخت چې بیا دا شان نیوي قیمت لوړ یو لګاوندو یو هوادونه واریدو بالکل
یو خواغه د کاروانګر د دولت په ساده باندې مسله ده چې باید دولت په دې برخې عموما یو پالیسی د دغه سي تولیداتو د پاره ولري چې دا باید پر کومو ملکونو یا کومو هیوادونو باندې خرڅ او په څه شکل باندې دی پروسس په څه شکل باندې دی بستبندی شي تر څو څنګه جنس تولیدیږي هغه باید تر نور نړیوال مارکیټونو ورسیږي دا خو د دولت په ساده باندې عمومي یو کار دی چې باید تر سره سره خو تر اوسه تر سره شوی نه دی او بزګر بیا څنګه کولای شي چې مثلا په دغه شکل باندې د کور په ساته باندې دغه شان یا مثلا د مارکیټ په ساته باندې شان وساتي. دا پارک ټول په یو شکل باندې نه ساتل کیږي. هغه نباتات چې اوغی تر اکیاس لنه اضافه او په خپل انساج کې لري هغه تر یوې هفتې اضافه کستور هم یې نه ساتل کیږي، لکه مثلا بادرنګ، رومی او ځینې نور. کو په دا جمني نباتاتو کې هم زنده شته او ځینې بیا داسې دي لکه مثلا اوس پیاز د پټاټا د مثلا هوږه ده، دا دی کولای شي دې د ساتل د پاره درې شرایط ډېر مهم دي. یو شر دا دی چې باید دغه ځای چې ساتل کیږي هغه باید تاریک ځای وي، روشنایي ونه لري، ځکه روشنایي په ده باندې نیشوي، چې نیشوي دغه کیفیت خراب کیږي. دوم باید دا ځای نسبتي رطوبت ونه لري، یا نسبتي رطوبت باید تر دولس کښته وي، هغه لکه مثلا وچ ځای. او دریم دا چې هلته باید اندازه هوا سړه وي. بیا دی کولای شي چې در پنځو تر شپږو میاشتو پورې هم پیاز وساتي، هم هوږه وساتي، او پټاټه هم کولای شي چې په دا شرایط کې هم وساتي، او تر خاور لاندې په لوکل طریقه باندې لکه مثلا دوکانچایي دا دوکانچا غرکیر بهویس پټاټې اچول کېږي، سربیرنه خاور ور باندې اچول کېږي، یا ریګ لون ریګ ور باندې اچول کېږي. بیا دا پټاټه چې ده هغه تقریبا درې څلور میاشتې کله تر شپږو میاشتو پورې کېدای شي چې وساتل شي. او پاتې څو لکه پالک مثلا ګازر او پاستلې او ځینې نور نباتات هغه بیا کولای شي چې په وچ شکل باندې استفاده کړي، وایسلی اصلي واخی وچې کې بسته باندې کړي، بیا په ژمي کې استفاده وسخه وکړي. خو نور داسې دغه د پاره د ستور د پاره یو خدای چې دغه قیمتونه لوړې وي، او بل دا چې هغه په هغه اندازه باندې بیا ارزښت ویلو نه لري، لکه څنګه چې مثلا په دې باندې دا نور مصارف کوي. نو په دا خاطر باندې هغه تر ټولو بهتر لارې دا ده چې هغه وچ دی او په وچ شکل باندې استفاده ورڅخه وسی، لکه اوس په ټول نړۍ کې په کچیر یو شی په هغه شکل باندې نه وي، په تازه شکل نه وي، هغه په وچ شکل باندې استفاده کیږي. دلته خلک ګسره ایت اوسره ناشنا دي که څه هم په نیوټریشن کې یا په غذایي ارزښت کې هیڅ کوم فرق تفاوت نه راځي، مګر بیا هم خلک داسې یو کمپنی و یا د دولت په ساتنې یا په شخصي خصوصي شپه باندې داسې یو کار وختونه نه دي کوي، الان چې دا ډېر ګټور کار.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. زموږ د دې خپرونې میلمه دی ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض، د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنځي استاد. او دا شیبه زموږ بل میلمه د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نباتاتو د څانګې استاد محمد رئیس مخلص. استاد مخلص، تاسو مرکلی وایم که تاسو د دوه فصلونو میوه او همدارس سبزیجاتو په اړه د ناروغیو او آفتونو په اړه مشاوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په منی کې شي په دوه کې کوم ناروغي یا کوم آفتونه ډیر زیات دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ته ستاسو تخنیکی ټیم او غډنوالو او ریډونکو ته انې کې هله سلامونه وړاندې کوم.
سلامات.
چې افغانستان هم د نړۍ یو برخه ده، او هغه زراعتي محصولات چې په نور نړۍ کې کرل کیږي په افغانستان کې هم په لږ او زیاته کچه باندې دلته شتون لري، او موږ په اصطلاح ترې استفاده کوو او کارو یې. طبیعي دي چې هغه پتونه هلته وي، دلته به هم په لږ او زیاته اندازه باندې په اصطلاح اخته کېدنه رامنځته کوي. د دې په خاطر چې په نور نړۍ کې په اصطلاح بزګران یا باغوانان په صحیح شکل باندې آگاهي موندلې وي، د حکومت ورسره همکاریانې زیاتې وي، مونږ په هغه لیول باندې نه یو. زمونږ د آگاهي کچه ټیټه ده، که د کانتم د ترویج د مامورینو په ذریعہ باندې هم کوم خبر رسول وي، لکه د سهلنګاری یا په اصطلاح خپل وخت شکل د آفتونو د کنټرول لپاره وي، په هغه شکل باندې د خپل وخت نه وکړي، نو هغه یو غټه ستونزه په آینده کې د دې لپاره رامنځته کوي. په دې خاطر باندې چې افغانستان په خاص ډول غنمو ته زیاته اړتیا لري، د دوی افاتونه د په اصطلاح د نور پر طلب باندې کم د کومغه وای چې کومه حشرې په دې باندې حمله کوي او موږ غواړو چې په دې باندې خود کفا هم وسو ځکه زیات اندازه خوراکي توکي چې موږ راوړو هغه د غنم دي نو کوم افاتونه چې په دې باندې وي د هغو د کنټرول لپاره موږ اکثره د زمونږ بزګران تر هغه وخت پورې چې افات اوج ته نه وي رسیدلې کوم عمل سره نه رسېږي.
استاد که اول په دې اړه راته وایس چې کومې ناروغۍ یا کوم افاتونه په منی زیات وي دته په کتو چې اوس هوا نسبتاً سړه وي یو تصور دا دی چې باید تر وړي افاتونه او مرضونه کم وي که نه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده ځکه کله چې هوا یخیږي دغه افاتونه هم په همدې شکل باندې د استراحت مرحلې لپاره ورور آمادګي نیسي او د کال لپاره چې کله په پسرلي کې نوی نبات راټوکیږي په هغه باندې د حملې لپاره آمادګي نیسي. په دې وخت کې اکثره افاتونه د هغې اچونې لپاره یا د هغو ځایونو ته چې هلته دوی ژمت کې تېروي که هغه په اصطلاح حشري وي یا ناروغۍ آمادګي نیسي. نو په دې خاطر باندې په دې وختونو کې د افاتونو ځکه پکتیا یوه یخه منطقه ده د افاتونو کمواله هیڅ کیږي او افاتونه هغه قربانه باتاتو ته چې دوی د ژمي لپاره انتخابي هغه ځینو ته په اصطلاح حرکت کوي او ژمي هلته تیروي.
د دې لپاره چې بوټي مو کاخه سبزیجات کاخه میوې دي په افاتو مرض اخته نشي څه ورته پکار دي؟
د دې لپاره پکار دي چې مونږه خپل بزګران په صحیح شکل باندې پوه کړو او هغه له دین خبرو وشي چې آفت کله رامنځته کیږي هغه وخت او نیټه چې د دوی پیژني او د دغه آفت هغه کمزوري فاکتور چې ډیر په اسانۍ سره موږ کولای شو کنټرول کړلی شو هغه وخت په دقیق ډول معلومول دي. نو کومه هغه وخت نه پیژنو موږ نه شو کولای چې هغه کنټرول کړو. مثلا د مثال په ډول ځینې حشرات چې هغه لزان نه د شی پوخ را تاوي سخت قشره یا ان سکیل په نوم باندې یادېږي نو هغه کته کله دوا هم په وکاره چې دغه قشره جوړ کړی وي هغه د منځ نه شي نو چې هغه کمزوري نقطه چې دا موږ په اسانۍ سره کولای شو کنټرول کو هغه معلومه ول دي د هغه پیژندل دي. نو په دې خاطر بزګر باید یا باغوان باید د هغه په حق له پوهاوی ولري.
مثلا نقشې څه دي څو باید وکړي کمزوري برخې څه دي؟
مثلا حشره د څلور مرحلې لري یا درې. اګیا چونه ده د چونجرا نه سکیدل یا لاروا ده د لغین روسته د شفيري مرحله ده د لغین روسته بالغ راځي. مثلا دا غافت په کوم وخت کې د مونږه محصول ته ضرر رسي هغه کې د لاروا په مرحله کې وي باید په هغه وخت کې دا کنټرول کو یا د حالت به خیره داخل نشي ځکه کله چې هغه چونه صورت نشي دغه بالغ شری کنټرول باید مونږه حتمی وکړو چې دغه هغه چونه ونکي. نو کله مثلا په مڼو کې د مخصورن کې چنجای ده چې هغه مڼې ته داخليږي د مڼې میوه ته نو کچېره هغه میوه ته داخل شي د دې هغه د کنټرول لپاره بیا له هرې طریقې نه کې استفاده وکړي ته هغه نشي کنټرول ولای. نو د هغه لپاره باید ته په داسې وخت کې چې د دې بالغ شری هغه چونه لا کړی نه وي په دغه وخت کې کته یو عمل سره ورسه نو دا د مسمیر تمامیږي او د غافت مونږه کنټرول ولای شو.
بله سب ډیره زیاته مننه قدرمنو اوردونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په هغو نباتاتو هغو فصلونو میوه او سبزیو خبرې کوي چې په منی کرل کیږي لکه گازرې ټیپر او ګلپیو دا سينور چې تر اوسه پرې هم زموږ بلمنو په نظر څرګند کړ. کته سم غواړی چې د موضوع په اړه زموږ له درنو بلمنو څخه ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض او استاد محمد رئیس مخلص څخه پوښتنی وکړي په 00 300 2212 15 01 01 او یا هم 00 300 2212 14 01 01 له موږ سره تماس ونیسئ. دوهمه شمیره مو د واتس اپ هم دی، د واتس اپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني کوي تاسو
السلام علیکم نبیولا زابلای دا وخت لږه خبرې کوم.
مهرباني کوي زابلای صاحب کور دی ودان. مهرباني
ډیره مننه کوم. لمړی خسروان صاحب دا هم وایم چې دا چې په زابل کې خاصتاً په ټول افغانستان کې بادان هم یو غټ نبات ده، خو تاسو یې په اړه خبرې نه دي کړي. تقریبا دې وختو کې یې هغه اصل ټولونکي دي، خو بازار یې هم ته ناڅه کمزوری ده، باید خبرې پرې وکړي. یو ورځ نه یو ورځ دې وختو کې خرڅېږي. راځم راځم دا ساسو موضوع ته، دا چې نن راډیو هم سره ضعیفه ده. نو له میلمانه مې پوښتنه همدا ده چې په افغانستان کې ډیری او په ډیری سیمو کې چې ګازرې مثلا کرل کیږي، یا ګازرې که مثلا خو بیخي یعنی بیخي ډیر ځمکه چې وکرل سیم، د هغې هغه حاصل هغه بزګر ته څه شی نه جوړوي. نو آیا په افغانستان کې په نورو هیوادونو کې همدا ګازرې کرل کیږي، خو دا همداسې قیمتي همداسې ارزانه ده که څنګه؟ خو بل ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده، د دې تر څنګ چې ګازره په خلکو وی خورو مفید هغه ګټې ډاکټران داسې وایي چې وایي ډېرې زیاتې دي، ډېره قوي ده. نو په هغه اړه کې هم څه نه څه وضاحت راکړي، مننه به دي. ډېره مننه.
بله صحیح ده، ډېره مننه. سلامت اوسې زابلای صاحب. ور به شو میلمنو ته ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیصد سي د زابلي صاحب خبري واوري دي.
بله و
مهرباني څه ورته وایست؟
زابلي صاحب خبرون ته شرف لاسه ته وایم. ستاسو د پښتني پټاکي باندې ګازرې داسې نه چې واز په افغانستان کې کرل کیږي، دا په ټول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې هغوی منی ولري ژمی ولري هلته د ګازرو کښت کیږي. او هغه هیوادونه په مجموع کې چې هغوی سمندري لارې لري، هغه تقریبا د نړۍ 125 مارکیټونو غټ مارکیټونو ته لارې لري. هغه ګازرې په تازه شکل او په پروسس شکل باندې هغه نور هیوادو ته صادروي. او بد وختانه افغانستان یوازې د نړۍ یو اله دوه مارکیټو ته لار لري. نو هر کله یوازې ګازر نه، چې هر محصول دلته زیات شي، د هغه کم کله چې زیات شي تقاضا یې کمیږي، قیمت یې ښکته کیږي. خو د لپاره داسې یو پروسس کار نه دی شوی. لکه اوس مثلا که تاسو په بازار کې وګوري، اکثره د ګازرو ډیر خوندور او ښه مرباوي دي، خو هغه د نورو هیوادو سره دي. دلته کار نه در باندې شوی چې دغه ګازرې چې دلته کرل کیږي هغه په کار واچول شي. پروسس دی، پروسس داسې شکل دی چې هغه د دغه ګازرې کم دغه شکل دي، دوهمي شکل ته چې هغه کې ویلیو اټ کیږي، ارزښت ورکول کیږي، دوم شکل ته اوري، هغه در دوه او تر درې کال پر بیا د هغه دغه کې شکل کې د مرتبانو په دی کې پاتې کیږي او بیا د سپدې ورګځي. او هغه شان د دې په افغانستان کار نه دی شوی. نو طبي خبر د کله ک تولید شي، نو بل اخره قیمتونه ډېر ټیټه، حتی یو وخت بل د بزګر یوازې ګازر نه بلکې نور ځاتره محصولات د بزګر خپل مصرف نور جوړي. او بیا هم وایم چې په دې برخه کې د دولت پالیسي او شتون ډېر اړین دي. او بل ګازر کچیر مثلا پروسی شکل ته واوړي، د ګازرې په دغه کم کیمیکل کمپوزیشن چې دی یا کم کیمیاوي ترکیبات چې دي، په هغوی کې هیڅ تغیر نه راځي. کولای شي چې ګازر هغه کم ویټامینونه او منرالونه لري هغه په دې کې ثابت پاتې شي. کله کې انسان په دوهمي شکل باندې استفاده کوي یا په تازه شکل استفاده کوي، انسان ته هغه ګټې کوم چې دا لري هغه ټول ورسي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد. استاد مخلص، دا ځینې نباتات لکه گازری، ټیپر، مولی او داسې نور چې اصلي میوه ترمزکی لاندې وي، دا هم مرزونه وهي، دا هم آفتونه لري، ځکه چې دا خو تر ډېره حده خوندیم دي.
بله، او دوی باندې هم ځینې آفتونه حمله کوي. دا چې ترمزکی لاندې دي، مونږه مختلف حشرې لکه دا قوس شکل سپین چونجان دي، په دغه باندې حمله کوي. هغه له دې نه بغیر کوم نباتات چې د ریښه ولري لهغونه تغذیه کوي. د دوی عمر په اصطلاح دغه آفت د لاروا یا دغه د چونجي په شکل باندې تر دریو کلونو پورې دوام کوي په خاوره کې، او دا تر تقریبا 30 سانتي پورې ژور تللی شي. نو له ملویو کغه ملي سرخه کوي که سپینې ویټې پر ویل د غټولو دی پالکو له دغه ټولو نه غته غځې کوي او دغه ته ضرر رسوي.
بله، د درملنې لپاره د مخنیوي لپاره څه پکار دي، کوم ډول دواوي پکار دي چې استعمال شي په زده؟
دا چې دوی ژوند اکثره په خاور کې دا اوږد عمر لري، بل پام ډول من دی هغه فتونه چې په ځمکه کې وي د غو لپاره د کیمیاوي توکو کارونه ډیره مشمیرم نه واخی کیږي، نو په دې خاطر باندې دې لپاره مونږ بدبختانه چې غلرو چې هر شی مونږ په کیمیاوي درملو باندې معالجه کوو، کچيري یو دکان یو بزګر زراعتي کنټرول باندې زیاته توجه کی او هغه په صحیح شکل باندې عملي کی، د اکثریت وفاتونو لپاره د مخنیوي کې مثبت واقع کیږي. د دې لپاره هم کچيري د مخ کې د غزمه کې په صحیح شکل باندې واړی تر یو شل سنتي پورې دغه چونجي د زمکه سطح ته راوځي، او د دوی د بدن ډیر نازک ده، د لمر یا د نورو محیطي شرایطو په مقابل کې مقاومت نشي کولای، طبيعي دښمنان ډیر دي، مرغۍ او ځینې نور حشرات له دونه تغذیه کوي او خپل له منځه ځي. د کیمیاوي توکو په باره کې داسې توکي چې هغه دي په خلاف موږ وکړو او له منځه یو سي ډیره مشکله ده.
بله صاحب، یو اوریدونکو لرو او دا هم ورته یو ځل بیا یادونه کوم قدر منو اوریدونکو ته چې موږ نن په دې پروګرام کې په هغو کښتونو او سبزیجاتو یا میوه باندې خبرې کوو چې په منی کرل کیږي، څنګه کولای شو چې په منی خپل کښتونه وپالو، شحاصل ترې واخلو، د مرزونو څخه وساتو. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم شبر صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني.
او من البته محمد نبی احمدی محترم له بغداد می تماس دیواله محترم.
مهرباني کوی احمدی صاحب.
او خوشاله وسی کی مهمان ته سلامونه وای محترم. خوشاله وسی کو وخت خو د غدمنی خزان پسونه شو ګوره، لکه شلغم وملی او مل سرخه کو هغه زیاتره شخو لکه دو سی ویله وخت سی رقم ته مرزونه دي، چې خوندي کی زیاتره یره یا د سروان صاحب البته شبر صاحب ډیر بخدا البته یا خو ډیر وګور کی خلک یاد شي وګور چې مرزونه دي، ناروغي دي، نو تقریبا د موبایل له خوانه خرابېږي، نو بیا وګور چې بسیر روغونی دي نه یا تور وخت یا د خبره شړېدلې خرابې، نو زیاتره وختو کې دمزه خو زیات یو شبر صاحب خلک ډیر وګور کی دومره وګور کی چې تبارو کې زیاتره وخت کې د غمزه کې بيخې د سیسه خپل رنگ او کیفیت لا سور کی، نو دا که چې په اندازه وګور کی یعنی کوم ضرورت چې لري وخت وګور
یعنی تاسو فکر کوئ چې د ډیرو اوبو له کبله خړینی شي تا خو بیا مرز نشو؟
او خدا هم د ذکر مرز پیدا کیږي تقریبا یو رقم ته چونجي دی، لکه دو سی ویله وخت یو رقم ته بیا د غلط مونږ تاسو بس هغه کوته ویله رقم د ذکر کې ګرځي د نه پټ، نو هغه بیا زیاتره وخت وې خوري، نو وګور چې هغه آی بی سی تقریبا بیا څو کې حق لمنه یعنی تاسو.
بله، تاسو او بخشه تاسو ټلیفون مخه تک ز غواړم چې استاد مخلص ک چیرته نور معلومات له تاسو غواړي چې په موضوع ځان ډیر پوي کې او بیا به جواب درکې. استاد کومه پوښتنه خونه لري لاوریدونکو؟
دا به یو قسم نوم وخت دی حشرې زه په داده چې امنه نومونه دی په مغه کې
سګک بس ویل کنه سنیل فکر کوم چې انګلیسي کې ورته وای شاید مغه شی به
سنیل
فکر کوم چې مغه سنیل به
سنیل یا دی
بله شاسه
زما آواز درځي؟
او بله استاد مخلص تاسو آواز راځي.
او د سنیل کچریوی هغه په مختلفو نباتاتو باندې حمله کوي، هغه لغونه تغذیه کوي، دغه اړوند کز مونږه د زینو داسې شیان هغه اگر چې امکان ولري تر هغه حد پورې سینې دې مثلا په میخانیکی ډول باندې د هغه پټو کې خدا چې پټای لوی وي د کله دوی د رسیدګي د غل لپاره کول شي چې د شاخواته د واچول شي زینې بلیزات کاغه غټور ته مې دی مثلا زینې وخت نه باته خپل وسمنه هم التیاوی دغه التا چول یا د هغه پټو کې شتون د دغه سنیل یا منګ ورته د اسمان وا په اصطلاح وایو هغه د دوی لپاره اریټیټیو دوی په اصطلاح هغه کله د غزاینې شړی، نو ځکه دا سخت شر چې لري په یوه باندې بیا مستقیما دا دوا هم تاثیر نه کوي چې په دې باندې هغه کوي، نو په دغه میخانیکي ډول باندې کېدی شي هغه دغه زینا په اصطلاح لاړ شي نور نباتات ته.
بله سپ ډیره مننه. سلامت اوسئ. بله احمد سیمه مهرباني.
او مننه. البته یو مختار اجازه ما پات سواله سیمه که زیاتره وخت یو رقم کې مې مواد دي لکه تور کوټ ورته تقریبا دانیل لگ مایده دی بیا شیندو بیا دا چونجی دا شار ډیر ملکی نو هغه ډاکټر ته مې سوال وسید کومه کله پندر کې واچی ډیر واچی کم واچی خو زیاتره وخت کې خلک لږ زیاته چي تقریبا یو جرب کې نیمه نه چي نو مې زوال چې یو کیلو واچی تقریبا دا بسنه کی یو رقم ته دا شیندا هغه دی دوا دا کړه تقریبا د تور کوټ باندې دا بیا لږ دانیل مایده دی
نو مې هم
درځه او ډیر مفید تمامیږي نو هغه زیاتره وخت خلک چي خو هم ځکه سرات ډیر تاثیر کوي دا کښتو باندې هغه بوتو رښتې
سید سید ډیر مننه استاد مخلص ک په دې اړه څه ورته وایست مهرباني.
ما یو ستونزه هم دا ک چې د خان ته په کوم اندازه باندې دی یو چې شی تجویز وسی له هغه اندازې نه زیاتې. زه به یو مثال وایم اگر چې د مربوط نه ده ک چې مونږ د نیو نیکوټینای دی کورنۍ دی یا په توجون ک د کاغه مونږ یو زلې نزیاته په نبات باندې دوا پاشي وکړو دوهمی افاتونه چې هغه مخکې د طبي دښمنانو په واسطه باندې کنټرولېده هغه طبي دښمن د مړینې لامل کیږي او هغه دوهمی افات چې بخښي منګل لرنه وغیره منځته کیږي. نو دا دوا که هر څه وي مثلا په کوم اندازه باندې چې ورته چا ورته تجویز کړي په هغه اندازه دی باید وکاري له هغې نه زیات استعمال د محیط لپاره د هغو ژوندستارو لپاره چې په اوبو کې ژوند کوي هغو لپاره ضرر لري مونږ ته هم نور حیواناتو ته. نو په دغه خاطر باندې د تجویز په اندازه باندې هماغه باید وکاروي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. کور ودان اوس به ورشو دکتور پوهنیار مختار احمد فیست. استاد د دې لپاره چې په نورو دنیا کې خلک په خپلو کوچنیو کورونو کې هم زینشان کری خصوصا سبزیجات ډیر خلک هم لیدل دي چې په یو کوچنی کور کې دومره سره بانجان یا رومی بانجان کری چې د خپل گزاره پکې شي یا زین نور دغه سبزیجات کری دی غوی لپاره ستاسو سپارښتنه سره چې کڅو غواړي چې او څلور پنځه بیسوی کور لري اویلی لري هغوی کوم شان په دې وخت کې وکړي چې په ژمی ضرورت نه چې له بازارې واخلي.
د ته نړیواله اصلاح کې کچن ګارډنینګ ویل کې چې مثلا په کور کې یو اندازې ځای لري یا 15 په لاس کې دی 50 متر مربع دی یا 30 متر مربع دی چې هغه بیا پلاستیک کیږي بیا درته پلاستیک لاندې دی کولای شي چې هر یو نه بعد چې هغه د زیات یخ په واسطه باندې نه متضرر کیږي کولای شي هغه وکړي دا غوښته استفاده وکړي. دا یوازې دا نه چې د کور ضرورت پوره کوي بلکې د کولای شي چې هغه تر مارکیټ پورې هم ورسیږي ځکه ځینې داسې ورایټیان شته ځینې داسې په عین نباتاتو کې داسې ورایټیان شته چې هغه د تولید خورا زیات ظرفیت لري. نو هغه یو بوټی کولای شي چې مثلا تر یو منو تر دوه منو پورې د تولیدات ولري او حال دا چې په 50 متر او 40 متر فاصله کې په سلهاو بوټی کې د لسی چې راځي او دا په ژمنی نباتات کې کېدل شي او په دوبنی کې هم کېدل شي. په ژمنی نباتات کې ښه مثالونه مثلا د وږي دي د پیاز دي د کچالو دي د پټاټو دي دا کولای شي چې په خپل کور کې دی او وکړي لکه مثلا پالک گازر او داسې نور اراغ نبات په مونیو ژمن کې پرل کیږي هله کولای شي د کور پنګل کې دا غوښته استفاده وکړي. او ستاسو د پښتنو پر بنیاد باندې غواړم چې دا نباتاتو د اپاتو او امراضو پر برابر یو دکټه رونا واچوم.
مهرباني.
یو اپتونه دی یو مرزونه دی اپتونه حشرات ته په مجموع کې حشرات ته ویل کیږي لکه مثلا د زموږ خلک تیز حشره ورته وایي یا ټریپس دا ورته وایي یمنی نباتات دا کوي ایټس یا شوټه ورته وایي دا کوي بل مثلا بورر ورته وایي کټر ورته وایي کټر داسې دی یو چنجي دی بس دا نباتات راپور چې په دې بیخ کې خوري پرې کوي بورر داسې سوري پکښې جوړوي. نو دا هغه حشرات چې هغه ژمنی نباتات ژمنی او بل به مرزونه دي مرزونه زیاتې خو هغه چې په افغانستان کې په زیاته کچه باندې د تلسیوی یا مشاهده سیوی دي یو د وګړو څخه جړې دي اکثر یمنی نباتات جړی کی چې دا عامل داونی مالدی ورته وایي چې دا خپل یو فنګس دی او بل چې دی هغه ته پاوډر مالدی یا خاکی سره کوته وای دام کی بل مثلا دی راټ کی په دا تنا چې د دې راپورټ کیج نه بعد راپورټ کیج د زمکی په داساته کې دلته وروستوالی کوي چې په کیج چې دا د فیوزاریم علایم جدام یو فنګسي مرض دی ټول بزګر ورسره آشنا دي ورسره بلدي او بل مثلا تورټکی کی یا سپاټو سوای تور داغونه کوي یا مسواری داغونه کوي چې دام د نباتاتو د زیاتو سبب کیږي دا ټول مرزونه دي د کنټرول لارې چارې چی دي د کنټرول لارې چارې دا دي چې بزګر کولای شي یو د هغه شرکتونه چې هغه مثلا اعتباري شرکتونه معلوم کار کوي د نورو نړیوالو څخه ایجنسیان یا سیستمي دوی څخه معتبر تخمونه واخلي دا ډیره خطر خبره ده هر تخم باید ونه کړي دوم کله چې تخم کښت کوي باید که تخم په پندل کې راولي او په جیوه کې ورکړي دا تر ډیره حد ده دغه اپتونو مرزونو د کنټرول مخنیوي کوي کله چې دا کړنی وسره وکړلې بیا کدی تخم کړي تخم دې مخې دې چې موږ ته راوچی په جن فنګسي مواد ولکېج لکه تیرام او سوای ویټاواکس او سوای ټول بزګر پیژني یو ګرام پر یو کیلو تخم کاریږي دا بیا د فنګسي امراضو د مخنیوي لپاره کار کوي چې بیا دا تخم په خاور کې د نن ورځې نه کې جن چناس کې د فنګسونو دې چې هغه دا کار کوي دا د کیمیکل په واسطه باندې دوی مخنیوي کیږي او بل دې کولای شي چې د کښت مخ کې د خاور ته سولرایزیشن ورکې یعنی موږ کله د خاور چنجي یا حشرات یا مثلا اپات لمنځ نه سوړلې ولو که کیمیکلم کار کو کو سولرایزیشن دا شی عمل دی دې کولای شي چې د یو اندازه ځای چې د کښت کوي هغه پلاستیک کې او بیا د پلاستیک لاندې وبو په شو درې بیا د لمر شواوی دغه د پلاستیک لاندې د وبو حرارت لوړی او بل اخره د اپاتو امراسي دي هغه ټول څه کوي په خاور کې لمن د تخوري کچیرې بیا هم پیښول نه کېدل نو بیا بل افشن چې دی یا بل انتخاب چې دی هغه کیمیاوي مواد څه دریږي چې ځینې مخصوص کیمیاوي مواد چې هغه یوازې د مخصوص اپات یا مرض لپاره کاریږي نو هغه کنټرولي او لمن د تخه وړي
استاد که د دې کیمیاوي موادو په ارتباط موویز کڅم مخکې استاد مخلص هم اشاره وکړه چې باید کاروانګر لاندازې زیات استعمال نکړي چې دا ډېر خطرناک دي اته تر دې موریدلې دي چې وای که تر اندازې زیات استعمال شي هغه محصول چې مش لازم ځکه اخلو او خوري هغه کړي شي د سرطان سبب هم شي ډېر خطرناک دي دا خبره څومره حقیقت لري
دا یو تیوری ده دا یو تیوری ده په نړۍ کې خو تر اوسه دا 100% نه ده ثابت شوی چې هغه انسانان چې په سرطان یا په نورو مرزونو باندې اخته کیږي هغه 100% یې عامل همدغه کیمیکل دی خو کیمیکل خپل ځان ته لیټل دوز لري اوس مثلا موږ یو ګرام یا یو سیسی کیمیکل په یو لیټر اوبو کې کاروو بیا دا یو لیټر اوبه د نبات پر سطح باندې یعنی په یو لیټر اوبو ته کولای شي د لاسم څخه تر 15 متر مربع ساحه ته په سپری کې نو بل اخره په حساب ته وکي د پی پی ام په حساب باندې د غد انسان وجود ته چې کم د غیر رسیږي هغه هیڅ نه پخ پات کیږي او بل دا کیمیکل دا نه دي چې غي سټیبلټی لري یا مثلا په محیط کې تر ډیر وخت پر دی پات کیږي په محیط کې ډیر عوامل شته لمر شته مثلا اکسیجن شته نور فنګسونه ستا بکټریال ستا چې هغه د کیمیاوي مواد تجزیه کوي خو نه پرېږدي چې بازار ډول په محیط کې پاتې شي نو دا یو تیوري ده خو 100% دا تیوري ثابت شوی نه ده چې دغه کیمیاوي مواد څخه دا په دغه شکل باندې استفاده وسی نو د انسان د مړینې یا دغه سبب کیږي یا د سرطان د پیښېدو دی او کچیرې مستقیما د استفاده وسخه وسی ډېر امکانات شته چې د انسان لپاره هغه موجود تمام څو انسان له منځه پیوزي او د نباتاتو پر مخ چې کاریږي ځینې انتخابي مواد راځي چې هغه یوازې دغه مخصوص شی لپاره کار کوي ولې نور کم حشرات یا نور کم ګټور مایکروب چې وي هغه ته ځان نه رسېږي
لکه کم توجه کړی وي په نور دنیا کې وستا اورګانیک خوراکونه ډیر اهمیت لري، قیمت دوه برابر زیات خلک کوشش کوي چې هغه واخلي، حتی هغه سره چې استعمال شوی په کوم بوټو باندې ترجیح ورکړي چې هغه لاونه خوري.
بالکل، اورګانیک مواد واقعتم د نورو تولیسي موادو دوه اله درې برابر غوی ارزښت او قیمت لري. او ما ویل چې دا یو تیوري ده، خو دا تیوري 100% نه ده ثابته شوې، چې ځکه کومز بیرته د اورګانیک موادو هغه سایکل ته راسو. مثلا په اورګانیک اګریکلچر کې عضوي فارو کاریږي، عضوي فارو بیرته په نایټریټ او ډی نایټریټ نه بعد جذبوي د نایتروجن په منظور، او کته یوریا کار کوي، یوریا هم بیرته په نایټریټ او ډی نایټریټ نه بعد جذبوي. په عضوي فارو کې فاسفیټ دی، فاسفیټ نه بعد جذبوي، او کته غیر عضوي کوټ کار کوي هغه هم فاسفیټ دی نه بعد جذبوي. هلته هیڅ داسې اضافه شی نشته، نه اضافه فکټر شته. دا هغه مواد لکه ارتفیشل چې شته هلته په عضوي مواد کې هم شته نه بعد استفاده وسخ کوي. نو او دنه هغه پیسټسایډونه چې دی دغه پیسټسایډو استعمال تل ممنوع دی او غی نه کاریږي.
بله، ډیره سیاته مننه، وخت کم پاتره. استاد مخلص، مخکې از موږ اوریدونکو ویل چې وای خلک وب ډیری ورکوي او بیا دا بانجن یا مولی یا هر بل بټی شي وی هغه خرابی شي ورستی شي، په وبو کې هم فکر کوي چې باید له احتیاط کار واخیستل شي او ډیر افراط ونشي؟
بله سروان صاحب، ما ته متوجه
بله 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 تاسو ته متوجه ده. مخکې اوریدون کې چې پښتنه درلوده،
ډیر په بخانه سره یو شی استاد ډیر ښه تشریح کړل. زه به یو بیلګه در تپیش کوم، د راوند اپ په نامه یو غد ده غیا وژن کې هربیسایډ دی، دا د بایر کمپنی جوړ کړی دی او په امریکا کې دا تیر یوسو میاشتې شاید کېږي کاله پورې د محکمې ثابت کړل چې دې پوسټه باندې دهکان ته سرطان لګیدلې ده او $2 million په هغه بایر کمپنی چې ډېر نړیواله مشهوره کمپنی دی جرمني په غمن دی دا جرمانه ولګوله. دا په ثبوت رسیدلې ده چې دا توکي د کارسینوجنیک دی یا سرطان زادي سرطان رامنځته کوي. نو په دې خاطر باندې دا بدن کې تجربه کوي ورځ تر بلې، نن یو ګرام سبا ته نیم ګرام، مثلا چې د بیلګې په ډول باندې زه دا وایم او دا تجمو کوي. او اوس نړۍ دې حالت راغلې ده چې ځینې هغه د وی وی او سی ولټایل اورګانیک کمپاؤنډ د دغو د تبخیر اندازه باید کم کړي، ځکه چې دا په اصطلاح کې اوزونی طبقه په هغه نږدې هغه کې رامنځته کوي او دا د انسان د تنفس او د هغه لپاره موزیر وخت کیږي. نو د غیا د افوتوجن کو کارونه په نور نړۍ کې تر ډیره حد کم شوې ده.
کمیشه ډیره مننه، سلامت اوسه، نور وخت دلرو. کور ودان ډاکټر پوهنیار مختار احمد فیض د افغانستان د کرنیز علوم او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علوم پوهنځي استاد و همدرس د پکتیا پوهنتون د کرنی پوهنځي د نباتاتو ساتنې څنګه استاد او همدارس د شاغله سمیع الله حکیمی څخه مننه کوم چې د خبرونه په یو برخه کې را سره ول. تاسو استاد مخلص څخه هم ډیره مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ.
زړه په سرويش تلایم ازار مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل